نغیر لپاره مشکل به وي که تر څو پاکستان یو واضح پالیسی اعلان نکړي.
لاندو کې خان صاحب قدم راته وای تاسو د دغه کډوال سره ناسته پاسه لري یو ډیر پکې داسې مدي چې په پاکستان کې له پاکستانیانو سره ګډ کاروبارونه پیل کړي دي، دوی څومره اندېښمن دي چې دا پروسه به څومره اغېزمن کړي؟
ډیر زیات اغېزمن دي او ډیر اندېښمن دي چې کله د ایس ای سی کار دا اعلان وشو نو زه خپلم په دې اسلام آباد کې شاوخوا کې بڑا ګڼ شمېر خلک دلته ژوند کوي، بارہ کوئی او سیمه ده چې ډېر زیات افغانان دي، خپل حال تور غلیو ما او هلته چې موږ ناستو لکه ګڼ شمېر یو ځای ناستو هغه سره مرکې کولې، هغه کې بیا پی او آر کارډ والے وو او هغه ما تخپل لکه وویل مثلا یو کس چې کوم د اسلام آباد کې دلته د مهاجرینو مشر دی هغه سره په ناستو ما هغه ما ته په درې دکانه په دې بارکو دا بارکو یو مریض چې سړی اسلام آباد دی او ډېر لوی ځای دی الته زما درې دکان دلته زما لویه مشینری چې هغه په شمالي د پاکستان برخو کې الته په غرونو کې لګیا د کار کوي، نو لکه او دا د یو خبره وو بیا نورم چې تاسو مونږ کې ناستو نو ځا کروڑونو بیا مالونه ډېر زیات دي دا ساروي او هغه ډېر نو هغه د پاره دا بیان به زما خیر دغه د پاره ذکر نه نخنی ورشي چې اول دغه دا سوچ وو چې ممکن دا د پی او آر کارډ والے کې لکه دا وغځول شي دغه مودا خو دې اعلان خو باغی ته ذکر دغه نو دا تر اوسه پورې پاکستان باید یو پالیسی واضح پالیسی لنګ چې د خلکو د مادونه د خلکو د پیسې د خلکو د جیداد سره بس کیږي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې په اسلام آباد کې د مشال لړۍ و خبريال طاهر خان و چې د پاکستان د نوی اعلان پړه چې د جون د تر دشمې د ټول د پی وار کارت لرونکو کډوال له پاکستان ووزی مکسره رستي جزئیات شریک کړل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو یو سیمه ایز موضوع راخلو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په پهلګام کې د سشنبې د ورځې تر برید وروسته اړیکې کړکېچنې شوې دي. په کشمیر کې د نښتې راپورونه ورکړل شوي دي او پاکستان خبرداری ورکړی چې هند د اوبو له تړون څخه نه وځي. همدا شېبه همکار مې احمد شیبر سره په سټوډیو کې د شیبر سره مهرباني.
مننه. هندی پولیس او پوځیان نن د هند تر واک لاندې کشمیر کې کورونه او ځنګلونه پلټي او هڅه کوي چې په پهلګام کې د ترسره شوي برید عاملان پیدا کړي او ونیسي. د سیشن بی پورس د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې وسلوالو نږدې شپږ ویشت تنه ووژل. هند په غیر رسمي ډول پاکستان تورن کړی چې په دې تروریستي برید کې لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی. په دې ترڅ کې د هندي چارواکو په وینا د کشمیر په متنازع سیمه کې د دوی د ځواکونو پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنډه نښته شوې ده. اسوسییټډ پریس اژانس د دریو هندي افسرانو په وینا ویلي دي چې پاکستاني پوځیانو په سپکو وسلو تیر شپه د هندي ځواکونو پر مورچو ډزې وکړې چې هندي پوځیانو ځوابي برید وکړ او تر اوسه د مشروب خبر نه دی ترلاسه کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې نشته راپور نه دی تایید کړی. دغه وزارت ویاند شفقت علی خان خبری کانفرنس ته وویل چې دې ته انتظار کوي چې پوز دا پیش رسمن تاییدوي او کنه. بل لورته د پاکستان مشانو جرګې ولایحه منظور کړه چې پکې ویل شوی دی که د هند له لوري د اوبو د مخنیوي او یا هم د پوځي اقدام هڅه وشي نو سخت ځواب به ورکړل شي. د پاکستان مشانو جرګې د پهلګام په برید کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې اسلام آباد د ترهګرۍ خلاف دی. د پاکستان د مشرانو جرګې په غونډه کې اسحاق ډار چې دغه هیواد د سریعظم رسچال او د بهرنیو چارو وزیر دی وویل چې هند باید په شپیتمو کلونو کې د اوبو له شوي تړون نه بهر نشي او که څوک دا تړون ماتوي دا به جګړې ته د رابللو په معنا وي. هند په پهلګام کې تر برید وروسته وویل چې دا تړون ځنډوي. که څه هم هند په پهلګام د پهلګام په پیشه کې په رسمي ډول پاکستان نه دی تورن کړی، خو د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې پولیسو په دې برید کې څلور تنه تورن کړل او د هغوی له ډلې د دریو رسم شوي څیرې له رسنیو سره شریکې کړې. په دوی کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو په وینا دوه تنه یې پاکستانیان دي او ټول د پاکستان د لشکرې طیبه ډلې غړي دي. هندي پولیسو د دغو کسانو په هکله د معلوماتو په بدل کې د نږدې پنځه ویشت زره امریکایي ډالرو انعام ټاکلی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
وړاندې بر سره واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او یو شمېر افغان سوداګر د پاکستان حکومت لخوا د واګه بندر تړل کېدل د افغان سوداګرو په ځانګړي ډول صادراتو لپاره یو لوی زیان کړي. خو اوس دې خبر ته تمکیک وشو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایټالیا ته په سفر روان شوی دی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ سبا شنبې په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. اوس مرزو له سنکا کرنا د افغان سوداګرو او پانګوالو د اندېښنو په اړه چوزیا ته ورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د پاکستان لخوا د هند تحریمونو په غبرګون د واګه بندر په تړل کېدو سره به د افغانستان صادرات زیانمن او کموالی به پکې راشي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دا بندر د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سوداګرو پر مخ تړل شوی او دا مهال چې کوم مالونه په لاره دي هغه هم له ستونزو سره مخ دي.
د واګه بندر زموږ د صادراتو لپاره خصوصا د وچو میوې او تازه میوې لپاره ډېر زیات مهم بندر دی او ډېر اساسي او نږدې وچه لار ده چې په ډېر لږ وخت کې زموږ مالونه هلته رسیږي. متاسفانه چې دا بندر د پرون رئیس ته بند شوی دی او زموږ مالونه هلته ولاړ دي.
نوموړی وایي دا هند ته د صادراتو لپاره تر ټولو ارزانه لاره هم وه. ښاغلی الکوزي دا هم وویل چې له افغانستانه په کلینی ډول هندوستان ته د واګه بندر له لارې یوازې د شاوخوا 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه صادرېږي. خو دا چې په ټوله کې د دې بندر له لارې د سوداګرۍ کچه څومره ده جزئیات یې ور نه کړل. پاکستانی رسنیو له دې ټلې جیو نیوز ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هند د تحریمونو په غبرګون د پاکستان د فضا له لارې د هند د ټولو پروازونو د بندولو تر څنګ واګه بندر هم تړلی دی. د راپور پر بنسټ یادې کمیټې ویلي چې د اوپول تړونه د پاکستان بې برخې کول په یو جنګي اقدام مګڼل شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوس یا سند د اوبو تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1968 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 22 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام برید کې چې د لشکر طیبه اړوند یوې وسله والې ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړی لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې هم د پاکستان لخوا د واګه بندر د تړل کېدو له امله اندېښنه ښودلې. ویلي دا ټول اقدامات سوداګري او ترانزیت زیانمنوي او هیلې ښودلې چې وضعیت ډېر شر بیرته عادي شي. د دغې ټولنې ویان خالد رحماني رسنیو ته استولي ویډیوي پیغام کې ویلي
متاسفانه با مسدود شدن این بندر تمام تاجران میوه‌جات خشک افغانستان که گفته میتونم تا 70% صادرات میوه خشک به کشور هندوستان است زیان‌های بسیار بزرگ را متحمل می‌شود چون هوا هم گرم است.
دغه ځام د کشمیر نه هی خوای د واګه بندر د تړل کېدو له امله هلته د دوی لسکونه موټر صادرات بند پاتې دي. په هندوستان کې د وچې میوه یو سوداګر جواد پاسون هم د اقدام اندېښمن کړی دی.
د افغانستان ټول هغه محصولات یا پروډکټس چې هندوستان ته لیږدول کېدل لکه تازه میوه وچه میوه او غالۍ او ځینې هغه محصولات چې د هندوستان افغانستان ته لیږدول کېدل لکه بوره غنم او داسې نور سیزونه د دې ټولو محصولاتو لیږد را لیږد د همدغه بارډر له لارې ترسره کېده. د دې بارډر د تړلو تصمیم به د افغانستان او هندوستان په سوداګریزو چارو ډېره منفي اغیزه ولري او ټول افغان سوداګر په دې اړه ډېر خواشینی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر داسې مهال هند ته د تجارت په برخه کې د واګه بندر په ارزښت او مهم والی ټینګار کوي چې د هند بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 3 میاشتې مخکې په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. بیان کې راغلی و چې د دغه وزارت سکرتر وکرم مصری د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې موافقه وکړه چې د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي. د یادونې ده چې په دې جمهوري نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري نن د اپریل 15مه د ملاریا نړیواله ورځ ده. د رښتین نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي دغه هیواد د ملاریا د کمولو لپاره سخت مبارزه کوي، خو لاسرونه یې له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل له فیروز عزیزی په راپور کې.
د ننګرهار ولایت رودات ولسوالۍ اوسیدونکی 20 کلن عبدالله و د وی لیوی اونۍ راهیسې په ملاریا اخته سوی دی. عبدالله چې نږدې هر کال په ملاریا اخته کیږي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د هوا په ګرمېدو سره د ده په ګډون د دې ولسوالۍ ډیری کورنۍ په دې ناروغۍ اخته سوي دي.
د کابل ښار اوسیدونکی فیصل چې له څو ورځو راهیسې مور په دې ناروغۍ اخته سوی هم ازادي راډیو ته وویل.
کم خوب میشه ولی پاز بینک پاز بدتر میشه، دغه تب خیلی شدید داره.
کله یې صحت خوي او کله یې بدتر شي، شدید تب لري او کله کله یې لرزه هم پیدا کوي. پدې بیکاری او د سم اقتصاد نشټون کې چې درملنه یې وسې نه لرو، تر څو په یو مجهز روغتون کې بسترې کړو. دولتي کلینیک ته مې پوتلا وویل چې ملاریا شوي، ځینې دواګانې یې راکړې او توصیې هم وکړې.
د افغانان په داسې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو په ملاریا اخته کیږي چې نړیوال روغتیایي سازمانونه هم په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څنګه وایي افغانستان د ملاریا د کمولو لپاره سخت مبارزه کړې، خو خبرداری ورکوي چې اوس د لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د اپریل په 15مه د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د یو پیغام له لارې په افغانستان کې روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر سنیزا سلواډور په حواله زیاته کړې چې اوس په افغانستان کې د ملاریا د ختمولو لپاره د اقداماتو وخت دی. د نوموړي په خبره موثرې وسیلې باید وکارول سي، سیمه ییزې لارې چارې باید په پام کې ونیول سي او د دې ناروغۍ پر وړاندې ټولیز اقدامات باید وسي. د روغتیا نړیوال سازمان د غرض په خپله ویبپاڼه ملاریا له موږ سره ختمیږي په نوم خپور کړي شعار سره لیکلي، د ملاریا نړیواله ورځ یو فرصت دی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامدارې پانګونې او سیاسي ژمنې اړتیا پیاوړې کړي. دغه سازمان وړاندې لیکلي چې ملاریا په نړۍ کې په هره دقیقه کې نږدې یو کس وزني چې تر ټولو زیات کسان ورنه په افریقا کې مري. هڅه مو وکړه په افغانستان کې د دې ناروغۍ د خبرېدو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي ملاریا یوه ویروسي ساري ناروغي ده چې آن د مرګ لامل هم ګرځي. د کابل پانتاني روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
ملاریا ناروغي یوه هاده ساري انتوني پارازیتي ناروغي او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغۍ سره کېدای شي چې لویان او ماشومان، ښځینه او نارینه په دې باندې اخته شي. ملاریا ناروغي انتقال د انوفیل د مناسب غوماش په واسطه باندې له مصاب کسانو څخه روغ کسانو ته د ملاریا انتقال ده.
نوموړې زیاته کړه چې د ملاریا نښې نښانې تبه، سخت لرزه، د بدن سړېدل، خولې کېدل، کانګې او په ځانګړې توګه په ناروغ کس کې نس ناستی دی چې ډیری وخت له 50 کلونو کم عمره ماشومان او امیندواره مېرمنې په دې ناروغۍ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې که څوک دا نښې نښانې ولري نو زر تر زره د نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي څو له مرګه خوندي پاتې شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم هیله میومنې تر نوسته کوونکو هیله د چیرو هو جوړ وایسته وخت مو هم تر دې محله په خیر رسولې تاسو ټول ته د نن ورځې لپاره شرح خلاص کوم هیله د چین نن ورځ هم د لستر خلل نشي پر سره ملتیا کوي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي در نوسته کوونکو نن مو موضوع د حسادت په حق لدا د چی حسادت څه دی او زموږ په ژوند زموږ پر ذهن زموږ په افکار او احساساتو باندې کومې اغیزې لري نن به په همدغه لوست کې موجود تاثیر باندې وپوهیږو حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته هم زموږ استاسې ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اخیزو کمول بیا زموږ د ژوند په د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابي د بل چا د تمنی د مهارتونو یا د اړیکو په حق لرمسته کیږي چې مثلا د یو چا کامیابی ته موږ ګورو شتمنی ته ګورو د هغو مهارتونو یا اړیکې وینو یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نسته نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو خپل ځان د نورو سره پرتله کوو چې دا بیا د حسادت د رامنځته کیدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري یا موږ نه لرو یا موږ د لاس ورکړی وي نو ځکه موږ د مقابل لوري د کوم څه چې موږ د لاس ورکړی دی او ووینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي او هغه څه چې موږ او تاسو نه لرو یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره ووینو موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی د بل چا د شتمنی د هغه د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق لرمسته کیږي دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلف شکلونو سره څرګندیږي دا هم مختلف ډولونه لري مثلا شخصي حسادت دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري هغه محل دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو د هغه اړیکې شوالي مثلا ووینو یا هم د هغه بریا ووینو نو دلته د هغه د ځانګړتیاو سره د هغه د وړتیاو د هغه د مهارتونو د هغه د بریاو سره موږ حسادت کوو چې دته شخصي حسادت ویل کیږي بل ډول بیا مسلکی حسادت دی مثلا زموږ د کار په محیط کې زموږ د کار په چاپیریال کې د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوون کې چې د هغه په بریا او یا د هغه د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو چې دا بیا مسلکی حسادت ویل کیږي بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت د یو چا شهرت د یو چا اړیکې ډیر زیات دي یا ډیر شي دي نو دلته موږ د هغه د ټولنیز حیثیت سره د هغه د ټولنیز موقف سره د هغه د شهرت سره یا هم د هغه د اړیکو سره حسادت کوو چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره په مختلفو بڼو سره څرګندیږي د حسادت نشي څنګه موږ په دې باندې پوسو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو یا د مقابل نفر سره یا د ځینو خاصو خلکو سره یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو حسادت بیا د انسان په فکر د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندیږي مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندیږي د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندیږي ذهني نشي د دې احساس دادی چې موږ دوامدار فکر کوو د هغه چا پاره چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیر وګورو په کاري چاپیریال کې مو یو کس شه موقف لري د ټولو توجه هغه ته د شمعاش لري او شه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې نو د دغه کس په حق له موږ دوامدار فکر کوو دلته زموږ د ذهني نشه د زموږ استاد د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامدار فکر کوو همیشه مو هغه په فکر کې وي هر کار ته متوجه یو نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول که یو کس ومینو چې شعر لاسته راوړنې لري یا کومې خاص لاسته راوړنې لري په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو دا هم د حسادت یو ډول نشه ده بل ډول بیا احساساتي نشي دي خفقان او نا امید دي چې د یو کس په لستراوړو بریا او ورته او سره موږ ډیر خفه یو یا ډیر نا امید یو ځان کم احساس او ځان هیله احساس او یا د محرومیت احساس کوو په ځان کې ډیر د کمواله ډیر د کمزوري احساس کوو بل نشي چې دا هغه چلندې نشي دي یز موږ د کړنو نشي دي چې د یو چا په حق له خصوصا د هغه کس په حق له چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو د هغه په حق له منفي خبرې کوو دلته دا از موږ منفي خبرې کول دا ښکارا کوي دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په حق له چې موږ منفي خبرې کوو د هغه سره حسادت لرو البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوي کمرنګ ښکارا کوو از موږ هڅه از موږ کوشش دا وی چې یو کس به شو بریا لاسته راوړي مګر موږ کوشش کو د هغه بریا کمرنګ کو د هغه بریا ډیر څه ښکارا کو یا هغه ته مثلا د خلکو په منځ کې یا د یو ډلې په منځ کې د هغه کس هغه بریا وی ډیر کمرنګ ډیر څه تراولو چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه و یا خاص زحمت نه وستلې یا په ډیر اسانه سره دې دا بریا ته ورسېدې یا دې دا څه لري په دې خاطر داس بریا ته رسېدې داسې خبرې کول دي یا دا بریا کمرنګ ښکارا کول دي ښکارندوی کوي دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو د بل چا د ځان منولو حس په ځتره وختونه کې زیاتره داسې کسان سته چې هغه د حسادت لمخې حڅه کوي چې نور ته زیان ورسوي هغه یا د هغه بریا کمرنګ کې یا د هغه لاستراوړنی مخه ونیسي دا سیسنی نور دولونه سره هغه زرمن کی او خپل مثلا هغه څه چې دی غواړي ورته ورسې چې دا ټول د حسادت زنی نشي راځو دې ته چې حسادت ټول را مست کیږي لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل دا دی د خود کمبینی خپل ځان ډیر کم احساس او خپل ځان ډیر کم وینو کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري خپل ځانګړتیاوي خپل ورتیاوي ورته د ارزښت وړ نه وي نو هغه همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي کله چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي او هم د دې سبب کیږي چې تاسو خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني ډېر کم احساس کوي نو لومړنی دلیل همدغه خود کمبینی دی چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نور سره همیشه خپل ځان پرتله کوو دوهم عوامل یا دوهم دلیل بیا دوامدار پرتله ده چې موږ په دوامدار شکل سره خپل بریاوي د نور سره یا د نور بریاوي یا د نور شتمنی یا د نور ورتیاوي او ځانګړتیاوي یا د نور ژوند د نور د ژوند طریقه د هغه حالت خپل ځان سره مقایسه کوو یا خپل ژوند خپل بریاوي شتمنی او داسې نور سره د نور سره مقایسه کو همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي بلې هم ویره ده ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاس ورکړي چې هغه په لاس کې لري نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کېږي په ټولنه کې د نورو بریاو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي مثلا په ټولنه کې یو څوک وینه چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلې یا ډېرې بریاوې لاسته راوړې وي د هغوی مقام ته موږ وینو دلته بیا هم پرتله رامنځته کېږي او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کېږي بلې هم د کورنۍ یا د چاپېریال له امله کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کېږي او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کېدای سي که دغه حسادت دوامدار او ډیر شدید وي نو ځینې منفي اغیزې لري یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو یا دغه حسادت ډیر شدید وي تر ډیر بد اندازې پورې تر ډیر شدید اندازې پورې ورسیږي نو رواني ناروغي رامنځته کوي مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو د نورو سره حسادت احساس ولرو زموږ ذهن زموږ مغز زموږ احساسات هر څه به ډیر منفي وي فکر افکار به مو ډېر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډېر زیات فشار وي او دلته د خفګان لامل ګرځي استرس او اضطراب مو ډېر زیات وي پر ځان مو باور ډېر زیات راکمیږي اړیکې مو خرابېږي ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو نه کولای چې د هغو سره شي خبرې وکړو نه کولای چې شي اړیکې وساتو نو دلته اړیکې مو نورې هم خرابېږي او د منځ ځي بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولی چې په خپل کاري چاپېریال کې په خپل کور کې یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. نو زموږ چلند زموږ کړه وړه به همیشه منفي وي، منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لرئ، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوئ، د هغو په هکله منفي خبرې کوي او دلته دی چې ستاسې چلند یا کړه وړه په چاپېریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپېریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسې د حسادت احساس ولري په کاري یا مسلکي چاپېریال کې، نو دلته تاسې نسی کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړئ، نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسې په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسې کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسې د حسادت له امله تاسې نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړئ. ستاسې همکاري چې ده په دغه چاپېریال کې کمزوري کېږي او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسی کولی چې پرمختګ وکړي. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کېږي. دغه احساس د رامنځته کولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولی سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. دا حسادت یا دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړئ، خپل په وړتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کولو څخه تاسې همیشه ځان وساتئ. کوشش وکړئ چې هیڅکله منفي فکر ونکړئ. ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړې وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت او د هر چا وړتیا، د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلاوي. تاسو خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړي وړتیاوې لري. نو تاسو همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسو پر هغه باندې شکر وباسئ او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدود کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړي او هڅه وکړي چې که چیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډېر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړئ. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسې خپل وړتیاوو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ او د نورو د بریاو لپاره تاسې خوشحاله اوسئ، هغوی وستوئ، هغې تشویق کړئ په ورځنیو چارو کې. هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، مثبت چلند وکړئ او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړئ. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي او تاسې به وکولی سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. په خپل ژوند کې، په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړئ چې په ښه شکل سره عملي کړئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مرسته.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه را پس پیچلې نامه سلامونه ونه کې هیله مې منې درنسته کوم کو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شراغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شي بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنسته کوم کو نن مو موضوع د ناهیلي یا د ناامیدۍ د احساس په حق لده د چې د احساس بولی راوینسته کیږي څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند زموږ په احساساتو او په زموږ او ستاسې په ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستو اخرنی شي بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوست واج ونیسئ او ورڅخه ګټه واخلئ. نهیلی هغه نهیلی یا نا امیدی یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپلو هیلو د خپلو موخو یا د خپل راتلونکو په حق له منفي فکر کوي. په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بې وسه ډیر کمزوري او ډیر بې اختیار احساسوي. دی په دې باندې باور لري کم کسان چې د نهیلی یا نا امیدی احساس لري په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بې معنا دي او نهیلی احساس چې دی هغه یو عادي یعنی عادي موضوع دی او عادي احساس دی کچیری په لن محاله توګه تجربه سي. خو کچیری دغه احساس تر دوه اونیو یا تر یوې هفتې حتی دوام زیات سي یا دوامدار وي نو دلته یو جدي رواني ستونزې رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو. نو ځکه کچیری دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د یو لنډ وخت لپاره وي کچیری څوک تجربه کړي دا به له شکه خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسو دغه احساس سره حتما مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتما تجربه کوو. خو کچیری په لنډ مهاله توګه وي لنډ د لنډې مدې لپاره وي دلته کوم خاص زیان نه رسوي. خو کچیری دا احساس دوامدار سي نو کولی سي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي. دا د نهیلی احساس یا د نا امیدۍ احساس په بېلابېلو شکلونو سره څرګندېږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري دوی د خپل راتلونکي په هکله منفي فکر کوي، خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري، ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نسي کولای چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي کار بیا د دوی انرژي د دوی توان د خپل اهدافو لپاره د خپل ژوند مختبهولو لپاره دوی د لاس ورکوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مختبهولو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاس ورکوي او په دې ځای کې هغه انسان خپل ځان ډیر بې وسه احساسوي. ځکه اوقات خفګان ډیر شدید خفګان یا ژور خفګان لري یا هم ژاړي بې ارزښته ځان احساسوي. په هر څه کې دوی بې علاقه وي، یعنی د خوړو سره د بیلابیلو خوړو سره د ځایتاک سره د طبیعت سره د مختلفو شیانو سره دوی خپله علاقه د لاسه ورکوي، یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري ځکه دوی ته ژوند بې معنا ښکاري، دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري، هر څه بلا معنا او بے مفہوم ښکاري. نو په دې وخت کې دوی خپل هر هغه علاقه چې دوی هتا مخ کې زیاته علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې د علاقه د لاس ورکوي او په هر څه کې دوی بے علاقه وي. خپل په ورځني کارونه کې هم دوی د انرژي او خاصتونه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. دوی معمولا د ټولنیزې انزوا خواته ورزي، ټولنیزې اړیکې د دوی د راکمیږي راکښته کیږي، د ټولنیزو اړیکو کچه د خلکو څخه معمولا خپل ځان لیرې ساتي او دوی د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه هغه کومې موخې او کومې هڅې چې دوی درلودې هغه هم پرېږدي. نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغسې حالات لري، مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي، دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري، د هغه د پاره هڅه نه کوي، خپلې اړیکې را کموي، خپلې اړیکې را کمزوره کوي او په هر څه کې بې علاقه وي، بې ارزښته ځان احساسوي، ځان بې وسه او کمزوري ګڼي، نو دوی د ناهیلي یا د نا امیدۍ احساس لري. خو کچیرې دغه احساس لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړه، کچیرې دا احساس لنډمهاله وي، د لنډې مودې لپاره وي، نو کومه خاصه زیان رسوي موږ ته، کوم خاص رغیز زموش پروانی حالت پند نلری خو کچیر دغه حالت هتا توریوی هفته هم زیات سو یعنی دوامدار سو ډیر جدی سو نو په دې وخت کې ځینی زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي. د نهیلی اسباب تر ځو نهیلی کېدای سي چې مختلف اسباب ولري بیلابیل عوامل یا دلیلونه ولري، مثلا ذهني فشار کېدای سي یو د نهیلی یا د ناامیدی یو دلیل یا عامل وګڼل سي. مثلا اوږدمهاله ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموږ پر ذهن باندې فشار پرېږدي. دغه اوږدمهاله یا داسې ستونزې چې هغه ژر نه حل کېږي یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کېږي یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامیو سره مخ کېږي، نو دغه یو ډول اوږدمهاله ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي او د نهیلی یا د نا امیدی یو سبب ګڼل کیږي چې دوی د دغه ستونزو څخه د دغه ناکامۍ له امله دوی د نهیلی احساس کوي، نا امید سي او دوی ته نور خپلې ستونزې حل کېدونکې نه ښکاره کیږي. ورپسې دوهم دلیل کېدای سي د ژوند ناخوالي اوسي، مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاسه ورکول. په ژوند کې کېدای سي مالي ستونزې یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سخت ستونزې، دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي. د دې تر څنګ د ځان باور کمزورتیا ده چې یو کس پر خپلو مهارتونو باندې پر خپلو وړتیاو باندې کوم باور نه لري او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري، نو په دې ځای کې هم دوی د ناامیدۍ یا نهیلي احساس سره مخ کیږي ځکه دوی خپل په وړتیا خپل په ځانګړتیاو خپل په مهارتونو باندې باور نه لري، خپل ځان باندې باور نه لري او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دي، تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزورې دي او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا نه لري. نو ځکه دلته د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس د تر رامنځته کیږي. ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیزې دي. کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیز رسنۍ وینو، پر فیسبوک، پر انسټاګرام، پر ټیک ټاک، داسې یو عکسونه یا داسې انځورونه داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کیږي موږ ته، یا د هغوی بریاوې یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري، هغه څه چې په تصویر کې ویني، هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو، هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري. په دې وخت کې خپل ځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاوو یا د هغه د ښکلي ژوند د پرله پسې د لیدلو له امله موږ ته خپل ځان ډېر بې ارزښته ښکاره کیږي، ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسوو. نو دلته بیا هم د نهیلي یا د ناامیدۍ احساس انسان ته رامنځته کیږي. ورپسې دلیلونه کېدای سي ذهني ناروغۍ، مثلا ژور خفګان یا استراب یا ډیپریشن، دا ناروغۍ هم د ناهیلي یا د ناامیدۍ سبب ګرځېدای سي. ژوند ته موږ د معنا نه ورکو یا ژوند ته د معنا ورکولو نشتونوالی، د خپلو موخو د خپلو هیلو په حق له وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري، نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامیده کیږو. رازو دي ته چې دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي، په څه ډول سره کولای شو د دې احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای شو دغه احساس مدیریت کړو. د دغه احساس د مدیریت، د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو. مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو، د منفي فکرونو مخه ونیسو، د خپلو بریاو په هکله فکر وکړو، په خپل اهدافو په خپلو موخو باندې تمرکز وکړو، مثبت فکر کولو تمرین وکړو، مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو. ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو، کچیرې هغه ملګری وي، کورنۍ وي یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي یا زموږ د باور وړ کس وي، خپل ستونزې باید هغه سره شریک کړو او ورڅخه مرسته وغواړو. د کوچني هدفونو ټاکل، د دې لپاره به موږ کولای شو چې پر خپلو کوچنیو اهدافو باندې تمرکز وکړو، د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو. خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچنی څخه ولوی هدفونو ته موږ ځان ورسو. نو باید پر کوچنیو هدفونو باندې تمرکز وکړو، پر همدغه لا اند خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کومې لارې چې ځو باید په هغه کې ذهني تمرینات ولرو، منفي فکرونه مخه ونیسو، مثبت فکر وکړو، د نور څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ته ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ، مثلا په کم ریوال، په کم هغه طریقه سره چې تاسو ورځنی ژوند مخته ځئ، تاسو هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ. مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسو مخکې نه دی کړی هغه یو ځل تجربه کړي، مثلا کولی سي منظم ډول سره ورزش وکړي، خپل ځان لپاره وخت وټاکي، سهار هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړي، کوشش وکړي چې صحتمند خواړه وخوري، خپل تغذیه سم کړي او خپل خوب منظم کړي، یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکي، خپل د خوب کوم ټاکلي وخت چې دی خپل د خوب لپاره ټاکلي وخت وټاکي، او هڅه وکړي هغه وخت پر هم هغه ټاکلي وخت باندې تاسو خپل خوب پوره کړئ، او هیڅ کله دا کوشش مکوئ چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسو د خوب د بې نظمۍ لامل وګرځي، نو هڅه وکړئ چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړئ، ځینې هغه کارونه وکړئ چې هغه تاسو ته ارامتیا درکوي، او دا هڅه وکړئ چې پر داسې کارونه باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړئ چې هغه ستاسو د ذهني فشار لامل ګرځي. د ترڅنګ د خپل احساساتو منل دي چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساسات ومنئ، د هغه په حق له ځان ته وخت ورکړئ، هر هغه احساس چې لري هغه تاسو به ارزښت مګړي، هغه کچيري خفګان او سکه چیرې زتنګونو او سکه چیرې نارامي یا ذهني فشار اوسي، تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکړئ، یو اقدام وکړئ، پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکړئ، او هڅه وکړئ چې خپل هغه احساس کنټرول کړئ. تر څو یې کولی شئ چې مراقبه او استراحت وکړئ، که چیرې ذهني فشار مو ډیر زیات اوسي تاسو هڅه وکړئ چې استراحت وکړئ تر څو ذهن مو آرام شي، او کولی شئ چې د مراقبې یا هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکړئ، او هغه فعالیتونه سرته ورسوي، او کولی شئ چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوي. هر کله چې تاسو منفي احساس لرئ یا پر تاسو لږ څه فشار زیات شي، هڅه وکړئ چې ژورې ساه واخلئ او څو ځلې دغه کار تاسو تکرار کړئ. مثبت اړیکې جوړ کړئ، د خلکو سره وخت تیر کړئ، هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبتې انګیزې درکوي یا مثبت خلک وي، تاسو د هغو سره وخت تیر کړئ تر څو تاسو خوشحاله د دوی تر څنګ خوشحاله اوسئ، او په هغه کارونو کې تاسو ګډون وکړئ زیاتره وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او ستاسو وړتیاوې نورې هم ښې کوي. همدغه لارو چارو باندې تاسو ولاړ سئ، او هڅه وکړئ چې خپل د ناهیلۍ یا ناامیدۍ احساس مدیریت کړئ، هغه کنټرول کړئ، او اجازه ورنکړئ چې دغه احساس دوامدار شي. ورپسې راځو د ناهیلۍ مخنیوي ته. څه ډول کولی شو د دې لارې د دغه احساس مخنیوی وکړو؟ تر هر څه مخکې تاسو پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړئ، د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هرې هیلې لپاره تاسو یو ډول واضح پلان جوړ کړئ. بیا د ژوند کوچنۍ خوشحالۍ ته تاسو ارزښت ورکړئ. هر هغه څه چې تاسو په ژوند کې خوشحاله کوي، کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ. د منفي خلکو، د منفي چاپېریال څخه ځان وساتئ، او د خپل تیرو بریاوو په هکله فکر وکړئ، د هغو څخه تاسو الهام واخلئ. هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسو په ژوند کې لاسته راوړئ، د هغه ته زیات ارزښت ورکړئ. پر خپلو ځانګړنو، پر خپلو وړتیاو باندې تاسو باور وکړئ، او د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، موږ تاسو نن د ناهیلۍ د احساس په هکله وویل، د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارو چارو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې ګټه به مو سره اخیستي وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
پذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راست، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخوانم، بی تو جای قلب آرام از تپش میماند.
لحظه ها را بشناس که نمی آیند باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخواند، بی تو جایی قلبی آن